په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار راسره دی. د دې خپرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خپرونې کې اورېدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي د دې هیواد اوبه به نور چاته وړیا نه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوي اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور ګاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا سوه چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهار سي. او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږکال ځکه چې کال نامعلوم ده لاره کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا شل کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میګاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. خو شاوخوا درې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصر او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. او دغه راز د بلخ په چهاربولک، دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. افغان حکومت وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګ جوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګ جوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هر ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډېره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تېره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې یې اروپا ته له خپله اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډېرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه دوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 70 میلیونه دوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکي یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یوه روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټي لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټولو ته ثابت سوی د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق هم لري.
د بهمواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تېر یوه کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه سوي دي.
موجوده منابعو د موثر شفاف او هدفمند استفاده په ترڅ کې وشو کوله چې نری رنج ناروغانو د پاره د درملنې امکانات
کورونا او بعد اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. او د غرس په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو د بشري او اساسي حقوقو پروګرام د چاورې دوته په لاندې درکو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل سو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. حادثه تکل شد نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
شاغلی غنی وویل دی اجربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څیړنیز مرکز پرانستل سي تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونه روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان بایست مردمه که چشم خود مدیریت کنیم.
موش باید کمال خان بند خپل سترگی ده غاتکی یا مردمه که پتوگ مدیریت کرو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 16 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې د هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوي دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې نه دېرش کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
دوستان و امریتل چې افغان ولسمشر نن رسمن د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې شغلی غنی بلبل ترکندونی هم کړی دی. خو یو بیا ورزو په یوه مرکې کې مې د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. له دې یو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کړی. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلی شي هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې هغه هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر ټولو تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که مشرقي وګوري شاید هلته برقی پیداوار منگو لرلی شو کنړ کې مثلا، خو شاید دوه نظم کم منگل تھا لرل چې هغه وخړو بولې شي. د دې باندې اهمیت پدې کې دا په هم زمانه ام برق تولید دی او ډیر غټ مقدار غټه ساحه د ځمکې هم د اوبو لاندې راوستلی شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا هم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریوټی دی چې طبي تور اوبو را بهیږي او هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت د دې نه موږ کېږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو ادارې خو زما فکر باندې شاید مصرف هم په نور په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتله له سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورستاسو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هواد چې په عموم کې په 15 اوزو تقسیم دي څلور اوزې چې دي اغه گاونډي مملکتون شریک دي مثلا دغه وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونه ته دي یو اوزا داسې ده چې هغه شمال از چغې وب داخل په افغانستان کې ختميږي نو یو د کلیدي لاملونو د مشکلات او لامل چې په افغانستان کې هغه دي وب چې کده د گاونډي هوادو تبيږي اغه امنیتی مشکل لته ایجادېږي کته څو ګوري د غلط حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې کلچ د بخش آباد خبرې کړې کلچ کجکی اوازه غړه شله نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل بیانونه ورته وتره د خارجي هم خبرونه ورکړه تقریبا هر هفته د غوښ پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي هم دغه شان پاکستان سره په غوښتن کې دغه شان د آسیای میاں سره چې کوم شراکت لري دوه برخه کې اکثره سرحدي منطقو کې مشکلات ډېر دي او دغه یو جام دغه وبدي چې د کوانډیان ته به یې کینو کچا ته باندې جوړ شي دا وب داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کې او هغه ملک غوانډي وادون ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه کمیږي طبعا ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د ملک او ملت په اساس باندې نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی خپل سکیورټی دا په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې څېړنو ته تشریع زیات څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړو اکثره مطالعات چې دی هغه سابق شوی دی شاید او شاید اوس لپاره ډېر ځړی نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي لپاره چې سرحدي وبو کې بین ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک نه آسیا پرختایي بانک نه کوم بل بانک کولای شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په کې مصرف وکړي چې سرحدي مشکلات جوړيږي او د ملل متحد عضویت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کولای شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومکونکو د خلاف شکایت وکړي نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي
د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر و
ازادي رادیو لوونه تر و
سمجه خلاصه دی راډیو نوري دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واورې د خبره د افغانستان د اوبو ده اوس به ورسو د کونړ ولایت چیرې چې اوسیدونکي وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سیند څخه ګټه نه اخیستل سوی د دې خبره چې په ځلونو د حکومتونو لخوا ژمنې سوي دي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د ځمکو د خړوبول لپاره ویالې ایستل کېږي خو دا ژمنې نه دي عمل سوي په دې اړه زما د همکار پر راپور کړو
درې پنځوس کلن نیاز محمد وایی عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هېڅ استفاده ونه شوه د درې پنځوس کاله کې یو من تخم هم پرې اوی نه شو چې پروغه شي او خلکو ته ګټه ورسوي راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي ځمکې پرې خړوبې کړي نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویلې بيستلي او یو څه زمکي پر خړوب کړی دي کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټه را بډوهلې وي خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود نو ځکه اوبه بی مدیریت او شاړ زمکي بی اوبو پاتې شوي حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بی مدیریت پاتې شوي داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کیدل ته به ساجی په ساحه کې دلته سورتاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه سایه درو
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې یو زر وتیا متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر پنځلس سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
خو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره ترې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې د هغه ساتنه هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل یې نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته یې نه ښودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه ځغلا ساده راډیو ری دوستانو، اوس به په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وایي مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله یې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروحي چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پر ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې اوس وکولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه راغو او د هغې ترڅنګ عامه پوهاوی په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د خاغلی مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ څلوېښت زره پیښې ثبت شوي او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازی محمد اختر ویلي چې د نریدانز ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډ واټ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نریدانز د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نریدانز د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللې دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نریدانز د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنز په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به یې وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه سوې ده. خو مخکې تر دې چې هغه برخې ته ورسو، یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د 8 غړو هیوادونو دا ټول نه خپل پریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپایي ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایي ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې هم دومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 70 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوسم ستاسو سره غلی پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت له ټول ولسوالۍ ته څنګه ورته کینه ګلدین تای سره په تماس کې مد مزمو د تاسو وختونه په سیحات د دې په افغانستان کې د انټرنیټ بې ډیری زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅ کوم نشته کیدلی. ټول ملکونه چې مو سره ګوان دي او غیر ګوان دي چې لري دی کوي دي هغه انټرنیټونه چې دي کار دي په کومو پیسو باندې دې دې انټرنیټ ورته پاور دې په چار کوي. خو په بختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. داسترګې مو ته لګیو داسترګې مو ته درد چې کارم سم نه کوي او چې کار بیا به دې دې موري وګوره دې 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 نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي الله دې مو چې بدای مو تصمیم نه وشه زموږ د پیغام نشه.
زه احمد رحیمی یم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه. زموږ نظر دا ده چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. هر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان کامیابي د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي، موږ هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان په اتفاق فکر تر افغانستان
دستانو ستاسی پیغمونو چی ازادی راژیو تا مرسته ولی و پا دی سر ورسیدو دخپرونی نیمه ای برخیتا پا کبل که چلور نیمه بجیدی یو تلویه دا مهم و خبرون سرچه که لحسادالله لودین تخورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانیستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلي دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیازه ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پرېکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
اسدالدین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکاري څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. ښاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه پر وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تېره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې په کابل کې نن د تکواندو د درېمې درجې لوبسرانو ته روزنیز ټولګی پرانستل شو. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبسرانو لپاره دغه روزنیز ټولګی د درېو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړی. د دغه روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل په ګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپېژندل کیږي. او هندستان په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی یو ورځنۍ لوبه تیر ورځ ناوخته د هندستان په پونا کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې وکړې او انګلند ته 318 منډې هدف ورکړ. د لوبې غوره لوبغاړی شکردون وپیژندل شو. نوموړي په 106 توپونو د 2 شپږیزو او 11 سلوریزو په مرسته 98 منډې وکړې. دواړه لوبډلې درېیمه یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدل. که چیرې مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سایټ ولر سي زموږ د دغو خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکې هم په لیکل بڼه او هم په غږیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی دا په وروستي برخه کې واوري خو تر هغه د مخه لکه څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کېږي. په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصیلي راپور زموږ همکار شمتو کړی دی. له کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علومو پورې دغه مزل څنګه راغلی دی؟ په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه سوې. خلکو د ډاکترانو او درملو د نشټوالي له امله څنګه درملنه کوله او اوس په افغانستان کې طبابت څومره وده کړې ده؟ نور په دغه تفصیلي راپور کې.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدار و په خو دغه غوړي ساتنه زکه ورته ویل
فیض محمد د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سرمرغاب سیمې اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسم پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بېلابېلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. فیض محمد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بېوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
دور ډاکټر خو نو چې تخصیص یې کړی وای چې روساسې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشو به یې وه دغه یې دوا دغه کېده. لکه به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا بیا د بیمه به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډاکړه د دی وشکې واچ نو باره به یو سپینرې پو و دا به زه تاسته یو کیسه وکړمه داسې یو څه نظیمه کا ورته ول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مری سوی و برای اوروڑی دشتی دست نزیم اکای او پو سالی دو شه سالی دی دست مکن اگا برای ارتو ایلو خلا ورکی خلا نو پا کور که پا خواتر تا کامش لخش دبل دبل وچی دوستا و پینی پی ارکلی و سرسک و دوڑی ورطا پینان و اگا جواند و اگا رکم برای چه خلا ورکلی دی یو سات و دوی ورطا ویلی دی اگا چه کتی دی اگا وقت ساخت تلید نیمو سوی دی خلاص دی کاری دا یو دا وقت یو کسا جایده بچ در تو بکنه.
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار و پخوا دغه غوړي ساتله زکې ورته ویل مره بینو لازک پری تلولی و چه رکم بکلی و بل دشی و دکتری و شی نو چه وزدی پردهی کلی سوی چه بزخم پر جولی دور علی یا بی او بو وینی و یه بره بینو دادا بارتنگ و یه دادا تروکی بل پری شوی چه دا بیاده بیما پزوو بی اویسی.
د فیض محمد دا کیسه شایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه سوې ده چې ژوندي پټ کړي وپیدل نه چې دا دې مړ دي سه خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا د 24 کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتانو مشټپیان سو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغاو لاډیا سره درغانده او پرې دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیوړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کاله وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟
پر دنیا باندې هېڅ شی نه لرم، دغه یوه دانه د دوه کلو مسایل لرم، لږ بې مرنې لرم.
دا جرابه د 45 کلنې جان بیبی ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په څوارلسمه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تیره سوې خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوا نه وه فقط به دلته یو پاشه به م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیبه م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م الوډي پښتویولې، یا به م پولیس پښتویولې، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي، پر ځګر به م کښېښوي غاړه به پاپورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپل زما دولس اولاد زما مړه دي، دولس اولاد زما مړه دي. دی دوا یې نه نه چا ویل چې دا د رایال د چا نه پای مثال خبرې سید مخه یې دا باره دوا لري، نه په پیدلو نه دی ډاکتران په ډاکترانو چې د خوا به مریض سلوررکه چې دا مریضي بیا ډېره وه. په تله کې م خال وروي، په تندي کې م خال وروي، پر ژبه م خال وروي، بله ګزاره نه وه. به دغه
د جان بیبی تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د تیرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به دا اسمات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره، په پوچ کې به ورته تړۍ سره، په پوست کې به ورته تړۍ سره، د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره، پخوا به سکاری ونیوئ سره، تاریاک به ورته جوش کړل سره، ورته ورکوله به سره، سیل ونیوئ ټیبي به ونیوئ سره، ترخې اوبه به ورته ورکولې، د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د څوارلسمې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د څوارلسمې پیړۍ وروستي 40 کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروی سالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات به په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوک وي هغه تشخیص تر سره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشری حقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنې نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او ښایسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر ځایونو کې جوړ کړي، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې سلویختم اما دا وی چه تعلیم ده هر افغان یا ده هر ده افغان تبی حق ده، دا باید ده درجه تر لیسانس ده تعلیمی مؤسسات دولتی یعنی دا باید رایگان وی او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاری په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلویښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمینه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالیس یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر وي نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته ناری نه ته خزانه جا غمری نو دې د پاره دا بهترین لار ده چې په اول قدم کې والدین خلق قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنۍ شجاعانه با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ځوانه دا څوک یې چې ګولۍ ورغې سوکھی چی گولے اور دے دپل نکاو دبا پر کلی دے ہدیرا کے جے پلوان پرات جے سوکھے پرون سوکھے پپا وشتلی جوان دا سوکھی چی گولے اور دے ریشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سے کھبل اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وہی کرم او ماشم کو بنا جانا تھا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوری دا غم لسان دوست دی سوی کچه بیا تا نونو تا گلو نیراوری بلا دی واقلم میرا نی ادوانا مورچل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریزا مورچل داد خونیانو جالی دستا دفلار ساد تبر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی
سوکھے
سيدا غلمان ودرنا فتبع غيوبان دينا سريج دادا فرديو فرقا سولو سري ساپس بيتسلو بنونا مريج فرد چسل کی دا قدرت لیوانیا پبے گنا وینو خیرن لا سنا فرد چسل کی دا قدرت لیوانیا پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت لالے چاند سمنا سکھ رے گنا دل مور چلا